د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گرانو اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د زیارت پرس کال 2018 د جولای د میاشتې د رښتمانه ټا دا اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سټکی. پاکستان کې دوه غټ حکومت سیاسي مخالف ګوندونو مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټۍ د تحریک انصاف په مرکزی حکومت باندې د ترهګرو مرسته کولو او د احتساب اداره د سیاسي انتقام لپاره استعمالولو تورونه لګولي. د پاکستان د درې صوبو د سخت مخالفت وروسته مرکزی حکومت د وزیر اعظم د خزانه او مالی چارو سلاکار او د خزانه سیکرټری نمونه د صوبو ترمنځ قامی وسیلو د ویش لپاره جوړ قامی مالیاتي کمیشن نالري کړي او د کمیشن یو شمیر شرطونه یې ختم کړي. د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکای ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د تشدد زیات شوو پیښو باندې فکرمندي څرګنده کړي او د افغانستان په ټولو اړخونو یې غږ کړي چې تشدد پرېږدي او د ملک د ثبات لپاره یو ځای شي. او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. پاکستان کې دوه غټ حکومت سیاسي مخالف ګوندونو مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټۍ د تحریک انصاف په مرکزی حکومت باندې د ترهګرو مرسته کولو او د پیښور آرمی پبلک سکول په قتل عام کې تورن د غیر قانونه ګرځبل شوې ډلې جماعت الاحرار پخوانی بیان احسان الله احسان ته محفوظ لار ورکولو تورونه لګولې دي. د پیپلز پارټۍ شریک چیئرمین بلاول بوټو زرداری تور لګولې چې تحریک انصاف خپل سیاسي مخالفین په نخښه کوي. خدا چې د احسان الله احسان او په پاکستان کې نیولې شوی هندي جاسوس کلبوشن یادو په رنگ ترهګرو لپاره د جوړجاړي آرډیننسونه راوړي. نوموړي ویلي د حکومت نه یې څو ځله غوښتنه کړې چې د یو شمیر ترهګر حملو لپاره ذمواري په خپل سر اخیستونکې احسان الله احسان څنګه د امنیتي ځواکونو د ولکې نه تښتېدلې، خو زیاته کړې چې حکومت یې تر اوسه پورې پوښتنې ته ځواب نه دی ویلې. پاکستانی پوسټ د کال 2018 اپریل په میاشت کې دا خبره منلې وه چې احسان الله احسان د ملک امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوی دی او د دوی په ورخه کې دی، خو د روان کال جنوري په میاشت کې هغه په یو ویډیو کې ویلي چې د پوسټ د قید نه تښتېدلې. د پاکستان د درې صوبو د سخت مخالفت وروسته مرکزی حکومت د وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ او د خزانه سیکرټری نمونه د صوبو ترمنځ د قامی وسیلو د ویش لپاره جوړ قامی مالیاتي کمیشن نالري کړي او د کمیشن یو شمیر شرطونه یې ختم کړي دي. مرکزی حکومت د ملک په اعلی عدالتونو کې د یو لس کسیزه قامی مالیاتي کمیشن د جوړښت او شرطونو په سر د قانوني چیلنجونو سره مخ وو. د پاکستان مسلم لیگ نون یو غړي خورم دستگیر خان په اسلام آباد های کورټ کې د قامی مالیاتي کمیشن جوړښت چیلنج کړو. مرکزی حکومت د اسلام آباد اعلی عدالت ته د نوی نه کسیزه قامی مالیاتي کمیشن نوی جوړښت او شرطونو وړاندې کول وروسته عدالت دغه مقدمه ختمه کړي. د تازه نوټیفیکیشن تر مخه د بلوچستان لپاره د پخوانی وفاقي وزیر جاوید جبار په ځای د وتلي قانون پوه ډاکټر قیصر بنگالی نوم شامل کړی شوی دی، چا چې د بلوچستان ځینې سیاستدانانو د سخت مخالفت وروسته په خپل استعفا ورکړې وه. د نهه کسیزه قامی مالیاتي کمیشن مشري به اوس د خزانه وفاقي وزیر کوي چې پکې به د څلور واړو صوبو د خزانه وزیرانو ترڅنګ د دغه صوبو نه سلور نور غیر منتخب غړي شامل وي. د سند صوبای حکومت او خیبر پختونخوا او بلوچستان سیاسي مخالف پارټو د قامی مالیاتي کمیشن د جوړښت سخت مخالفت کړو او د دمر په بیلابیلو اعلی عدالتونو کې چیلنج کړو. مرکزی حکومت د کمیشن ځنې لانجمن برخې ختم کړي او پکې نورې تازه برخې شامل کړي دي چې تر مخې مرکز غواړي چې د صوبې د قامی ترقیاتی منصوبو او د ځنی نورو مالی ذمہوارو بوج سبرخه په خپل سر واخلي. د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکای ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد ویلي په تیرو څلورشتو ګڼټو کې په افغانستان کې د تشدد پیښې سیوا شوې او ډېر خلک پکې وژل شوي دي. نوموړي ویلي د افغانستان په ټولو اړخونو غږ کوي چې تشدد پرېږدي او د خلکو ژوند خوندي کړي، ځکه چې په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو شروع کېدل رانږدې شوي دي. نوموړي په بل ټویټ کې ویلي، افغانان غواړي چې زر تر زره د سولې خبرې روانې شي، کومې چې د دوی په ټوله ګټه دي. نوموړي په تیرو 24 ګنټو کې د تشدد د پیښو په حقله ټویټ کې د هرات ته یو عکس خبره کړې چې هلته د افغان هوایي ځواک په برید کې عام خلک او ماشومان هم پنه شوي دي. هغه د دغه پیښې غندنه کړې او د پلټنو غوښتنه یې هم کړې ده. نوموړي ویلي، دغه ډول د طالبانو وروستي بریدونه هم غندي چې عام افغانان پکې وژل شوي دي. خلیلزاد دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د شورو یا چهارشنبې په ورځ په هرات صوبه کې ځایي خلکو دا وکړي چې د افغان هوایي ځواک په بمباری کې 8 تنه ملکي کسان وژل شوي او 100 نور پکې ژوبل شوي دي. پاکستان کې په تیری یو شواروس کې د کورونا وایرس نه 2 نور کسان مړ شوي دي، چې ورسره په ټول ملک کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس نه د مړو شمېره 15,079 ته رسیدلې ده. د پاکستان د سرکاري شمېرې تر مخه په تیرو 24 ګنټو کې په 1,73 کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی دی. د تازه شمېرې سره په پاکستان کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمېره 2,010,000 ته رسېدلې، خو په دې کې هغه خلک شامل نه دي چې ټیسټونه یې نه دي شوي او یا یې د کورونا وایرس پیښې رپورټ کړي نه دي. اخوا د پاکستان د منصوبه بندۍ مرکزي وزیر اسد عمر ویلي، راتلونکي لس ورځې د کورونا وایرس خورېدو په حق لا ډېرې مهمې دي چې پکې به خلک د لوی اختر خوشحالۍ نمانځي. او په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثره شوو خلکو شمېره د 1,250,050 نه سیوا شوي او تر اوسه پورې د دې نه 6,03,000 نه زیات خلک مړ شوي دي. د امریکې جان هاپکنز یونیورسټۍ د شمېرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه 1,03,000 خلک مړ شوي دي، او په دویم نمبر برازیل کې 280,000 او 900 خلک مړ شوي دي. په امریکا کې پرون پرله پسې په دویم ورځ 2,000 نه زیات کسان د کورونا وایرس نه مړ شوي دي. په امریکا کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس نه 1,05,000 خلک متاثر شوي دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په پاکستان کې دوه لویو حکومت مخالفه ګوندونو د پاکستان تحریک انصاف په حکومت د ترهګرو د بچ کولو تور لګولې ده، او ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان چرته هم د ترهګرو ډلو پر ضد بیان نه دی ورکړی. او ملکی ترهګرو نه پس اوس عالمی ترهګر کلبوشن یادف د بچ کولو هم لاري لټي. د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بھوټو زرداری وایي چې وزیر اعظم دی مونږ ته نه، بلکې د آرمی پبلک اسکول بجل شو ماشومانو ته جواب ورکړي چې څنګه د طالبانو په خوانې ویان احسان الله احسان د دوی د ولکې نه وتښتېدو. په دې موضوع تفصیلي رپورټ د اسلام آباد نه اورنګزیب خان راکړي.
حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بھوټو قومي اسمبلی ته ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت به د مخالفو ګوندونو مشرانو ته سکس مسالتي آرډیننس یا این آر او نه ورکولو خبره به کوله، خو عمران خان ترخګرو ته اوس این آر او ورکوي. دوی زیاته کړه هند په پاکستان برید وکړو، دلته د هند یو پایلټ ابینندن پاکستان ونیولو، د دې نیولو سمدستی پس دغه پایلټ وزیر اعظم عمران خان هند ته حواله کړو. اوس دا حکومت هڅه کوي چې دلته نیول شوی هندي جاسوس کلبوشن یادوف هم په صدریکا هند ته حواله کړي، خو بیا هم د تحریک انصاف غړي په مخالفو ګوندونو تور لګوي چې د هندوستان ملګری دي. بلاول بھوټو نن یو ځل بیا حکومت نه تپوس کړی دی چې څنګه د طالبانو پخوانی ویاند احسان الله احسان چې د ریاستی ادارو په ولکه کې وو وتښتېدو، او احسان الله احسان ته پاکستان تحریک انصاف حکومت کوم این آر او ورکړی دی.
لیکن اے پی ایس کے بچوں کے واضح کو آپ کو جواب دینا پڑے گی۔ اے پی ایس کے بچوں کے واضح
بلاول بټو وی وزیر اعظم د مونږ ته د دې جواب ور نکړي، خو په خبر آرمی پبلک سکول کې وژل شوی ماشومان او والدینو ته خو دې جواب ورکړي چې څنګه د اغوی د ماشومان قاتل اوس آزاد ګرځي. او عمران خان هغه دندې چې چرته یې هم د ترهګرو پر ضد د پوځي عملیاتو ملاتړ نه دی کړی. دغه شان د مسلم لیگ خواجه آصف هم ویلي دي چې کلبوشن یادوف مني چې دلته د جاسوسۍ لپاره راغلی و، خو د تحریک انصاف حکومت دا خبره نه مني. او کله چې د دوی حکومت و نو تحریک انصاف غړو به ورته د کلبوشن یادوف پر ضد کاروای نه کولو پیغور ورکولو، خو نن هم دغه کلبوشن یادوف بچ کولو لپاره حکومت ہر قسم گام پورت کولو تھا تیار تھے. خواجہ سے فوئی،
یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ وائی آر وی اپیزنگ انڈیا؟ کیا انٹرسٹ ہے مودی کا؟ کون جا رہا ہے آج؟
دا تحریک انصاف حکومت نغواڑی چھ طرح گری ختم شی، او دا ہند دا خوشحال کولو دا پارا ہر گام تا تیار دے. اس دا تحریک انصاف حکومت دا جواب ورکڑی چھ دا مودی یار سوک دے. بلخوا حکومتی وزیر مراد سید یو خبری کانفرنس کے ہم دغه شان تورونه دا مسلم لیگ او پیپلز گن پا حکومتونو لگا ولی دی، او ویلی دی پیپلز گن پا حکومت کے ریمن ڈیویس پا لاہور خار کے خلق ویشتل، خو هم دا پیپلز گن حکومت داغا بچ کولو حسے کولے. او پیپلز گن صدر آصف علی زرداری امریکې ته ویلی وو چې ډرون بریدونه دی جاری ساتي. دغه شان د مسلم لیگ حکومت عالمی عدالت کې د کلبوشن یادوف پر ضد کمزورې مقدمه جوړه کړې وه، او اوس چې د تحریک انصاف حکومت د عالمی عدالت د فیصلې تر مخه کلبوشن په معامله قانون سازی کوي، نو دغه ګوندونه پې اعتراض لري.
پاکستان پنجاب صوبے اسمبلی کی د حکومت او مخالفہ گندون لخوا په ګډه منظور کړی شوی تحفظ بنیاد اسلام قانونی مسودے دلاره پیغمبر اسلام صحابه کرام قرآن مجید او ټول آسمانی کتابونو په سپکاوی کې د ککړتیا جرم ثابتې دو په سر 15 کال قید او تر 15 لک جرمانې د سزا منظوري ورکړی شوی ده. د پنجاب صوبے وزیر اعلی عثمان بزدار او د اسمبلی اسپیکر پرویز الہی په مرکز او نورو صوبو باندې هم دغه قانون د منظورولو او عملی کولو غږ کړی دی. که څه هم پنجاب حکومت نوی قانون د اسلام سره د اقلیتونو مقدس شخصیت د سپکاوي مخنیوي او د مذهبي یووالي په اړه مهم ګام بلی، خو هم د پنجاب صوبې د عیسائی اقلیت یو مشر جوزف فرانسیس د قانون سره د اقلیتونو ستونزې نورې زیاتېدو یره لري. ډیو سره خبرو کې جوزف اندېښنې خودلې دي نوې قانون هم د مذهب د سپکاوي مخکینی قانون په شان د دوی پر ضد بناوړه ډول پکاري دی شي. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د ډیو خبريال پیر ولایت شارا کوي.
اعلی وزیر عثمان بوزدار په خپل بیان کې زیاته کړې چې پنجاب لومبه صوبه ده چې داسې قانون منظور کړي دي. د اعلی وزیر سره د پنجاب اسمبلی سپیکر پرویز الہی هم د قانوني مسودې منظوري تاریخي ګام بللې دي، او پرویز الہی مرکزی حکومت او نور صوبو باندې هم د تحفظ بنیاد اسلام نومې قانوني مسودې د منظوري او د دې د عملی کولو ټینګار کړی دی. د پنجاب اسمبلی سپیکر د نوې قانوني مسودې دریمه ماده د تعزیرات پاکستان یا د فوجداري قانون کې دړوند نه شامل د مذهب سپکاوي سره تړلې قانون 295 سی برخه جوړولو سپارښتنه هم کړې ده. د پنجاب د اطلاعات وزیر فیاض الحسن چوهان قانوني مسوده د مذهبي یووالي په لوري مهم پرمختګ بللې دی، او هغه زیاته کړې چې نوې قانون سره به د لګکو د مذهبي هستیانو د سپکاوي مخنیوي هم کیږي. خو هم پنجاب صوبه کې د عیسائی اقلیت یو مشر او مذهب سپکاوي باندې تورن عیسایانو قانوني مرستو کې بوغ جوزف فرانس زیاره لري تحفظ بنیاد اسلام قانون د لګکو ستونزې لا نور هم زیاته ولي شي. جوزف فرانسیس اندېښنې لري نوې قانون هم د لګکو په ضد غلط کارول کېدل شي، او هغه د حکومت نه دغه قانون بیرته اغېستو غوښتنه کوي. سرګند دی وی چې پنجاب اسمبلی کې حکومت او مخالفو ګوندونو په ګډه دغه قانوني مسوده منظوره کړې ده. د پاکستان پنجاب صوبه د اقلیتونو د زورولو لپاره د بدنوم سره یادېږي. د عیسائی اقلیت مشران وای د مذهب سپکاوی قانون د دوی په ضد غلط کارولو ترڅنګ د دوی زنانو سره جبري ودونو او پاغوی باندې په زور اسلام قبلولو پیښې د اودریدو نوم نه اخلي. د پاکستان سپریم کورٹ هم د مذهب د سپکاوی قانون د غلط کارولو پخلی کړی دی. د اعلی عدالت لخوا د دې د مخنیوي په اړه جاری کړی شوی هدایاتو باوجود یو حکومت هم دغه قانون ته د بیا کتنې زړه نشي کولی. د نوي قانون د لارې د کتابونو چاپ کوونکو باندې د خودکش حمله کوونکي تن عکس په چاپ کولو بندیز لګولی شوی دی. دې سره د کرکې نډک موادو د خپرونو مخنیوي لپاره اړوند حکومتي چارواکو ته د چاپخانو د معاینې کولو واک هم کلی شوی دی. دړواندې نه هم پاکستان کې د کال 2015 راهیسې د ترهګرې په ضد اعلان کلی شوی تګلارې د لاندې د کرکې نډک مواد یا فرقیز جګړو ته وده ورکولو تقریرونو او بیانونو باندې بندیز دی. خو څېړونکي وایي چې پاکستان د تګلارې د نورو نقطو په شانتې د کرکې خورولو سره تړلې مواد او بیانونو مخنیوي په اړه اعلان کلی شوي ګامونه لا تر اوسه عملي کولو کې ناکامه دی. پیرو الایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
پاکستانی میډیا وایي د پاکستان تحریک انصاف حکومت د صوبو سره په مشوره په یو داسې یو شان تعلیمي نصاب جوړولو باندې کار شروع کړی دی چې پکې زیاته توجه به یو داسې قوم جوړولو اړخ ته ورکړی کیږي چې په خپل اسلامي بنیادونو ویاړ کوي. د یو شان قومي نظام کې به که یو خوا په لویه کچه مذهبي تعلیمات ښودل کیږي، نو ورسره به دا په طالب علم کې تنقیدي او تخلیقي سوچ او شعور هم پیدا کوي. ماهرین وای دا به ممکن نه چې دا نصاب د جوور مذهبي تعلیم سره سره په طالب علم کې تنقیدی او تخلیقی سوچ هم پیدا کړی شي. تعلیمي پوهان دا هم وایي کچرې دا نصاب نافذ شو، نو دې سره به د هیواد بیلابیل قومونه د خپلو ژبو او دود دستور نه محروم شي، او چې کله هم داسې شوي دي نو ورسره د هیواد سلامتیا ته نقصان رسیدلی دی. نور تفصیل په دریبه خبريال ارشد حسین د اسلام آباد نه راکړي.
د نیوز اخبار په دې عمل کې د شامل سرچینو د خلی لیکي چې د یو شان قومي نصاب بنیاد به په قران او سنت آئینی چوکاټ قومي پالیسیانو او خواهشاتو باندې ولاړ وي. خبر بیا وایي دا قومي نصاب به د 20مې پیړۍ د تقاضو سره سم وي او دا به طالب علم کې تنقیدی او تخلیقي سوچ پیدا کوي. د عوامي نېشنل پارټي په حکومت کې د نوي نصاب د جوړښت په کمیټې کې شامل تعلیمي ماهر زبیر حسرت وایس اف امریکا ډیوا که مرکزی حکومت د صوبو په مرسته یو شان تعلیمي نصاب جوړولی شي نو دا به ډیره ښه خبره وي، خو وايي دا ناممکن ده.
پاکستان کې څلور صوبېلي یا قومیتونه دي، هغه نور قومیتونه دي، دا ټول خپل خپل رسمونه رواجونه دي، دا ټول خپل ژبې دي، دا ټول خپل ثقافتونه دي، خپل خپل رنګونه دي، خپل خپل چې کوم دي نو رسمونه رواجونه او روایت، نو یو شان نصاب تعلیم یا یو شان نصاب تعلیم خو مشران غواړي او نه چې کوم دي نو پاکستان چلون کی غواړي، لکه چې کاری وختلې نو دا غي بچی به په لوی اوډونو او دا غریبانو بچی به نور غریبان کېدل نو به سبق او به تعلیم او پاتې کېدل.
اخوا یو بل تعلیمي ماهر ډاکټر ای ایچ نیر وایس اف امریکا ډیو توای د اتلسم آئینی بدلون نه پس نصاب جوړول د صوبو حق ګرځولې شوی دی. او کو په مرکز کې ناس خلق قانوني نصاب جوړوي او بیا په صوبو ورتپینو دا به د آئین سر غړونه وي.
مجھے بہت شدید اعتراض ہے اس کو، کیونکہ اگر وہ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ اسلامیات کو زیادہ پڑھائیں گے، اسلام کی بنیاد کے اوپر یہ رکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ تنقیدی شعور پیدا کریں گے، تو یہ تو دو متضاد باتیں ہو گئیں.
حغوائی پدے سخت اعتراض لری کہ پدے یو شان قومی نصاب کے یو اڑختا زیاد اسلامیات یا مذہب خود لکھے گی اور بل اڑختا دا پا طالب علم کی تنقیدی اور تخلیقی سوچ پیدا کول غواڑی، نو دا دوانا یو بل سر متضاد سیزون دی. ولی چی مذہبی تعلیمات و سرا سرا پا یو معشوم کی تنقیدی سوچ پیدا کول ناممکن دی.
میرا خیال یہ کہ جب پاکستان میں جب کبھی کوشش ہوئی ہے لوگوں کی اپنی شناخت کو مٹا کر دوئی طور پہ کوئی ایک شناخت بنا کر ان پہ لگائی جائے، وہ ہمیشہ پاکستان کو توڑنے کے.
ڈاکٹر اے ایچ نیر بیا وائی کہ پدے نصاب کی د صوبو مورنے جبے او کلتور د پام غرزی گی نو دا به د هیواد د پاره یو خطرناک خبر وی، او هغه غنی چې دا د وړو قانونو د شناخت روکول یو حسدا د خبر تر مخه راتون کی تعلیمی کال 2021-22 کې به دا نصاب په اول او پنځم ټولګي نافذ کیږي. رپورٹ جاتوی چې پدې تعلیمی نصاب کې به د لومړي ټولګي نه واخله تر اتم ټولګي پورې د طالب علمانو لپاره حدیثونه حفظ کول او د هغه ترجمه یادول شامل وي.
تاسو د دې خبرې خبرونه ته کوکی د بلوچستان تعلیمی بورډ فیصله کړی دا چې د نهم او د لسم جماعت طالب علمانو ته بغیر د امتحانونو ورکولو نورو کلاسونو ته ترقی ورکړي شي، خو دوی وایي چې دغه ترقی به د پخوانی کارکردګۍ په بنیاد کیږي، یعنی طالب علمانو چې کال وړاندې څنګه امتحانونه ورکړي وو او د هغې څنګه نتیجې راغلي وي نو د هغې په بنیاد به دوی ته مخکې جماعتونو ته ترقی ورکړی کیږي. خو دا به ضروري چې هر یو طالب علم ته به 3% اضافي نمبر ورکړی کیږي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ د ډیوا خبریال حمید سمسور را لېږلی.
د بلوچستان بورډ اف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن وی چې د کرونا له سبب زخه د لسم او د دولسم زده کوونکو له امتحان پرته نوې کلاسو ته د بریالیتوب امر جاری کړی دی. د تعلیم د څانګې د دغه امر سره سم د نم ټولګي زده کوونکو لسم ته او د لسم جماعت بیا یو لسم ته بجی او دغه ډول د لسم جماعت او د دولسم جماعت لوستونکو د امتحان ورکولو پرته به دوی پاس کړل کیږي. د بلوچستان بورډ اف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن چیرمین یوسف بلوچ په دې باب ویایي،
ہمارے 10th کے اور 2nd ایئر کے بچے تھے، انہوں نے پچھلے سال اپنا 9th کا اور 1st ایئر کا جو ایگزام دیا تھا، جتنے نمبرز انہوں نے اسکور کیے تھے اتنے ہی نمبرز ہم ان کو 2nd ایئر میں اور 10th میں دیں گے.
د لسم والا ته به دومره نمبر ورکوو چې دوی څومره په نم کې اخیستي وي، او دغه ډول د دولسم والا ته به بیا دومره نمبر ورکوو چې دوی څومره په یو لسم کې اخیستي وي. دوی چې تیر کال د نم او د یو لسم کوم امتحانونه ورکړي وي چې څومره نمبر اخیستي وي هغومره نمبر به ورکوو. دا حکومت و دغه پریکړه تاسو د کوونکی بیلابیل خبرګون څرګندوي.
زمانم نتاشا کاکړ دی، زه اوس د فرست ایئر سټوډنټ یم، لیکن د حکومت د فیصله بعد کې وس موږ سیکنډ ایئر له پروموټ سلو ک موږ له دا فیصله سره بالکل هم نه خوشاله، کیونکی مخته د میډیکل سټوډنټس لپاره د انټری ټیسټ ضروری دی او د هغه لپاره د اف اس سی مارکس ډیر ضروری دی، نو موږ له دا فیصله سره نه خوشاله. موږ وی حکومت ته د سټوډنټس لپاره سپیشل امتحانو کې چې د دوی مهنت ښکاره سي چې دوی اصل کې څو مارکس واختل چې د دوی لپاره د اف اس سی مارکس چې دوی د ډیګري ارزي وو چې د دوی لپاره نوري مسلې نه سي جوړه.
زمانم سي دغه مد سر کاکړ دی او زه د فرست ایئر سټوډنټ يم. دا اوس د حکومت څخه ملان سوی دی چې د فرست ایئر کوم سټوډنټ یا پروموټ سیکنډ ایئر له دا د کرونا وایرس له وجې نو دا چې زموږ په خیال ستي د میډیکل والا د پر خاص دي، خاص طور پر ستي هغه دغه فیصله نه ده، ولی موږ ته سیدی موږ تر روان کال انټری ټیسټ هم ګوري، نو په انټری ټیسټ کې هغه د فرست ایئر د سیکنډ ایئر دواړه کوم کورس دی هغه به ستا ډیر ښه زده یې، په هغه کې پر بنیاد باندې بیا ته انټری ټیسټ دی هغه ډیر شکل روای سي.
د تاریخ په اوږدو کې دا لومړی ځل دی چې حکومت دلته په زرګونو زده کوونکو له امتحان اخستلو پرته بریالي ګرځوي. حمید سمسور، وی او ډیوا، کوټه.
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. د پاکستان وفاقي حکومت د وزیر اعظم عمران خان د مالیاتي امور صلاحکار ډاکټر حفیظ شیخ او د خزانه سیکرټری نمونه د نوي مالیاتي کمیشن نه لری کړی دي او د کمیشن ایجنډا کې هم بدلون راوستي دي. د لسم مالیاتي کمیشن جوړښت او د ایجنډي پرځت د بلوچستان، سند، اسلام آباد او د پېښور په های کورټ کې د سیاسي ګوندونو وکیلانو لخوا خواستونه شوي وو. په دې اړه نور تفصیل د لیوا خبريال ارشد مومند راکړي.
په کمیشن کې د بلوچستان نمائنده جاوید جبار پر دې د قیصر بنگالی نوم اچول شوی دی. د جاوید جبار تعلق د بلوچستان سره نو او د بلوچستان په نمائندګۍ کولو اعتراضونه وو، خو دا نوسپانه وایي د قیصر بنگالی تعلق هم د بلوچستان سره نه دی. د بلوچستان، اسلام آباد او سند های کورټ تر څنګ د پېښور های کورټ کې هم د لسم مالیاتي کمیشن ایجنډا او د دې جوړښت پر ضد خواستونه شوي. د پېښور های کورټ کې خواست کوونکي بشرا گوهر دیوته وویل د دې کمیشن جوړښت خیرای نیو او مرکزی حکومت د صوبو اختیارات ځان سره ساتل غواړي.
یو سنټرلایزیشن پر لاره د حکومت لن غواړي، دا خو یو ګډاګي حکومت ته د دې شاته چې کوم دین او هغه غواړي چې دا ارسته دای په کنټرول کې شي او یو ون یونټ پر لاره شي.
د نوی جوړ کمیشن په ایجنډا کې د قبایلی ضلعو ګلګت بلتستان او آزاد کشمیر لپاره برخه هم د ایجنډې نه وستل شوې ده. د خیبر پښتونخوا پخوانی د خزانې وزیر مظفر سید دیګت وویل قبایلی ضلع ترهګرۍ ځپلي او وروسته پاتې دي، باید چې 3% برخه ورته ورکړل شي.
خراب
د وفاقی حکومت د خزانه پخوانی مشیر او د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا کې شاملولو د کمیټې مشر سرتاج عزیز دیوته وویل قبایلی ضلعو ته په 3% برخه ورکولو به بحث کیږي، خو صوبایي حکومت ته پکار دي چې دلته د پیسو لګولو صلاحیت پیدا کړي. کال 2009 کې ووم ان ایف سی اوارد صوبو ته ورکړل شو، کوم چې د کال 2015 سم پورې وو. خو د هغې وروسته صوبو او مرکزي حکومت په نوي اوارد لا هم نه دي سلا شوي او د هغه زوړ اوارد په فارمولا صوبو ته حصه ورکړل کیږي. د آئین تر مخه هر نوي اوارد کې به صوبو ته ورکړل کیدونکي برخه زیاتیږي، خو په موجوده حکومت تورونه دي چې دوی د صوبو حصه کمول او وفاق ته ډېره برخه ورکول غواړي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
تاسو د ریوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه وکي. په پاکستان کې د پیژندل شوی خبريال متی الله جان د ورس پرانا کې د سرخار اسلام آباد نه په تختولو باندې په سوشل میډیا باندې سخت غوسه او غم لیدل کیږي. هم د اسلام آباد یو خبريال طاهر خان وای چې مونږ په لاول ځل باندې ولیدل چې یو خبريال په سو غنټو کې دننه و تختولې شو او بیا آزاد هم کړې شو، او د دې سبب دا دی چې د میډیا او د عامو خلکو لخوا په سوشل میډیا باندې جوړ کړی شوی فشار د لاسه دا ممکنه شو. هغه وایي دغه پیښه په سی سی ټی وی کیمرو باندې ریکارډ شوې وه او بیا په سوشل میډیا باندې په ټوله نړۍ کې خوره شوه، چې دا ښایي د جدید ټکنالوژۍ د استعمال د لارې داسې قسمه ګامونه پټ نشي پاتې کېدی. پوهاندا هم وایي چې خلک اوس په دې باندې پوه شوي دي چې یوازې د غیر جمهوري فوزونو پر ضد د آواز پورته کولو د لارې دوی خپل تحفظ کولای شي. د ډیوا خبریال احسان داوړ په دیوان دی رپورت تیار کړی دی.
په اسلام آباد کې مشته خبریال طاهر خان وای اوس د ټکنالوژي په دغه جدید دور کې د دا قسمه پیښو وروسته ډیر ثبوتونه هم ولیدل شي، او ځکه دغه پیښه هم په سمدستي توګه سرګنده شوه.
د متی الله جان دا پیښه چې په دې باندې د خبرګون رد عمل راغلی دی په پاکستان کې تننه د پاکستان نه بهر، نو دا خو د سوشل میډیا اوله چې دا هغه په یو لوی رول وو. دا چې ټکنالوژي چې دا هم یو رول وی، او په دې کې د ټکنالوژي یو رول ذکر شي په کیمرا کې هغه خلک ښکار شول چې چا موتی د خلک تختول دي. نو دې ټول شیان مجبور کړو چې د متی الله جان دا معامله تر څه حده، یعنې هغه کم از کم را پیدا شو او معامله د عدالت کم لاره او سپریم کورټ کې باس کوي، او سپریم کورټ ویل دا معامله موږ پریږده او موږ به یې ضرور ورته لټنې کوو. دا خو داخل خبره ده.
د پاکستان وتلې ژورنالیسټ امیر متین او د شخصي ټلویزیون کوربه حامد میر په شمول یو شمېر خبریالان نو د متی الله جان د پیښې وروسته نه یوازې په رسنیو او ټی وی چینلونو بلکې په ټولنیزو رسنیو هم د خبريال تختونې پر ضد غږ پورته کړو. وتلې خبريال حق نواز خان وای د دومره زیات سخت برګون مخې ته راتلو وجه خبريالانو ته د ډیکې او زورونو پیښو کې زیاتواله دي چې دوی په دغه ډول غږ چتولو مجبور کړي.
اواز چت شو، اواز دونه تاثر شو چې هغه فوج باندې د هغه ژوندم بچو هغه پریم خو دا خو مخ کې بیا پته لګی چې دا سو ولې او سو جو خو به هغه دا یو خبر ده چې کله په کومه معاشره کې څومره زیاتې قدغنو تاسو لګوي، څومره زیات پابندې لګوي، دا هغه څومره اواز څه پکېږي، نو دا قشن در دې عمل باندې تیز وي. دا ډیر وخت نه زمونږ میډیا چې کوم دا په یو ډیر سخت ماحول کې وخت یې او ډیر خلک د زړه خبره په سکرین باندې د لیکلو په لار باندې کول نه شو. د متی الله جان په دې کیس کې زه ګورم چې هغه د یو لاوی په شکل کې هغه د یو اواز په شکل کې هغه د یو سپین وینا په شکل کې را میدان ته شو.
په اسلام آباد ښار کې د متی الله جان د تختونی ورستو چې د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز سرکنده کړی و، حکومت به دغه پیښې پلټنې کوي او د خبریال د خوشی کولو لپاره به کاروایی تر سره کوي، چې ورستو د 12 ساعتو بیا دغه خبریال بیرته خوشی کړی شو. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
شوه دیوس مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لځې ورکړې، دغه تفصیل به تاسو زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کړي.
پاکستان کې د احتساب د قانوني ادارې په کردار د ډیر وخت نه اعتراضونه کیږي او سیاسي حلقې تورونه لګي چې حکومت د احتساب قانون او د احتساب قانوني اداره د خپل مخالفینو د چقولو د پاره استعمالوي. په تیرو ورځو کې د سپریم کورټ د دوه ججانو یو عدالت د پاکستان مسلم لیگ د نواز ګونی او نامتو غړي د ریلوی پخوانی وزیر خاغلی خواجه سعد رفیق او داغه ورور د پیراگان سیټي د نامې د کورونو جوړولو د ځمکې په مقدمه کې په ضمانت پریښو دي. په دې موضوع نن د انګریزي ژبې مشهور اخبار دان خپل اداریه کې تفصیلی بحث کړی دی. د اداریې سرخط ته سپریم کورټ د احتساب قانوني اداره نیب په سخت ټکو کې غندلې ده. دان د خپل اداري شروع په دې الفاظو کې کړی دا چې کم قوتونه د احتساب د قامي اداري یعنی د نیب په شا ولاړ دي، نو په دوی کې لږه هم سهایا وي نو دوی به اوس د شرم نه پورته هم نشي کته. پاکستان کې د احتساب په قامي اداره د خپل کردار په سر اکثر ملامتي ویلې کیږي، خو دا د ملک اعلی عدالت یعنی سپریم کورټ په دې الفاظو کې ټکوره کړی دي چې د نیب کردار غیر قانونه او بې انصافه دی او دا د یوې خصوصي سیاسي ایجنډي د پرمختګ لپاره کار کوي. د پیراگان سیټي نومي د ځمکې په مقدمه کې د خپلو تاثراتو د قلم بنکولو په موقع د سپریم کورټ جج جسټس مقبول باقر د اوو اتیو صفو په خپل فیصله کې لیکلي دي چې د پیراگان سیټي په مقدمه کې د خواجه سعد رفیق ګیرول د بنیادی حقونو د خپلو لاندې د چقولو او په غیر قانونه توګه د چانه د ازادۍ د شکولو یو ډیر بدترین او ناولې مثال دی، او دا کار بهشکه چې د انساني عزت او د شرافت پر ضد دی، ځکه چې د ملک هر استوګنی ته د هغه د عزت او د انسانیت د خاطر کېدو د پاکستان په آئین کې ضمانت ورکړی شوی دی. د سپریم کورټ د دوه ججانو عدالت په 19 مارچ ملزم خواجه سعد رفیق او داغه ورور خواجه سلمان رفیق په ضمانت پریښودی دي، او تیر کال په 13 جون د لاهور های کورټ لخوا د دوی د ضمانتونو د ارزای د نه منظورولو فیصله رد کړې ده. دان خپل اداریه کې لیکي چې د سپریم کورټ برتنی عدالت په دې مقدمه کې د نیب په دې کردار پوره پوره رسیدلې دی چې په دې مقدمه کې د پرتو غرضونو او د مقصدونو د احتساب سره هیڅ تعلق نشته. ججانو خپل فیصله کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د احتساب قومي اداره نیب په ډیرو داسې معاملو کې چاته د لاس اچولو زړه نشو کولی په کومو کې چې لوی مالي غبن او درغلي شوي وي، ځکه چې دغه معاملو کې ککر خلک د نیب یا د نیب د بادارانو سیاسي نیازبین وي. هر کله چې بل طرف ته د ناکافي شهادتونو او ثبوتونو باوجود صرف د سیاسي رقابت په بنیاد خلک تر میاشتو او کلونو پورې بندیوان ساتي، باوجود د دې چې د نیب واضح قانون دی چې تحقیقات به په توندۍ سره کولی شي او ټوله مقدمه به په دیرشو ورځو کې دننه دننه راغونډي. دان اخبار خپل اداریه کې لیکي چې د احتساب د پاره جوړه قامي اداره نیب چې د سیاسي دشمنۍ په بنیاد د عزتمندو خلکو د لتاړولو کم ناولې عمل شروع کړی دی، په دې د خلکو د حکومت او د حکمرانانو نه ادبار پاسېدلی دی، په دې ملک سیاسي انتشار او تفریق نور سیوا شوی دی او جمهوري عمل سخت شکمن کړی دی. بېشکه چې د انصاف د پاره جوړې ټولې ادارې کله چې د قصوروارو د رئیسارولو په ځای د ناولو مقصدونو او د انتقام د پاره استعمالول شروع شي، نو دا قسمه کارونه یقینا چې د ملک مستقبل په یو خطرناک ډګر ودرئ.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان امن د پاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو لخوا د د ورستي بریدونو غندنه کړې ده او د پلټنو غوښتنه کړې ده. د افغانستان حکومت لخوا ورستي برید د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په وخت نه هبجې شوې وو او وايي چې هغه طالبان پکې په نخښه کړې دي چې په خارې د برید پلان جوړوي. خو طالبان وايي چې یاد برید د بګرام نه د خوشي شوی یو طالب زندانی په میلمستون برید وو. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي دي چې په کار د ملکی مرګ جوبلی یا د عامو خلکو مرګ جوبلی ته دي پاموشي. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د دیوه خبريال حکمل روان راکړي.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیدزاد ویلي دي ځینو عیني شهیدانو څرګندونې ښایي چې هرات کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې ډېر ملکی کسان وژل شوي دي. د هرات ولی ویان په خبره د افغان حکومت لخوا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په وخت نه بجې برید شوی او هغه طالبان پکې په ناخه شوي چې ښار کې د برید پلان جوړاوه. د هرات د ادرسکن ولسوال هم نن پنجشنبه امریکا غږ ډیوې ته په سیمه کې د هوایي برید له کبله طالبانو او ملکي وګړو ته وختي مرګ ژوبله تایید کړه. زلمی خلیلزاد د طالبانو وروستیو بریدونو ته هم اشاره کړې او زیاته کړې ده د طالبانو وروستیو بریدونو هم خوشینی کړی چې ډیری افغانان یې پکې ووژل. خلیلزاد وایي افغانان د سولې خبرو د ژر پیلېدو او یوې هوکړې ته چې د دوی په ګټه ده د رسیدو غوښتونکي دي. دی وایي په دغه بهیر کې د ځنډ پر ځای له ټولو اړخونو غواړو چې تاوتریخوالی کم له ملکیانو ساتنه وکړي او د دې لپاره چې بین الافغاني خبرې ډېر نږدې شوي له ځان سره زغم وښایي. د هرات ولی دفتر وایي په برید کې هغه غونډه په نښه شوي چې هرات ښار کې د برید پلان جوړاوه. خو د ادرسکن ولسوال محمد علي فکریار امریکا غږ ډیوې سره په خبرو کې ویل چې په دې برید کې د طالبانو غونډه په نښه شوي خو ډیری ولسي وګړو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د هرات ولایت ادرسکن ولسوال ښاغلي فکریار وویل دای وای تر اوسه ته تنه مړه شوي او دولس تنه ټپیان لرو. دا پیښه داسې مهال رامنځته شوې چې د کری غلام نبی قرارګا چې د خیمې زیارت په نوم هم یادیږي چې کری غلام نبی غوښتل بیرته دا قرارګا پرانیزي برید شوی دی. د مړه شویو کسانو له ډلې یو هم د ملا اسماعیل پلار دی چې د طالبانو مهم قماندان ګڼل کېدو وژل شوی دی. خو د طالبانو لخوا د یاد برید په اړه خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې په یاد سیمه کې له بګرام د خوشی شوی او طالب زندانی پر میلمستون برید شوی او بیا د دې پیښې د قربانیانو د لیک پر مهال هم هوایي برید شوی چې ټول ملکی وګړي ته پکې مرګ ژوبله وښته. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد په یو خبري کانفرنس کې ویلي ملکی مرګ ژوبلې ته باید پام وکړو، موږ تیروتنې هم لرو خو دښمن له ملکی خلکو استفاده کوي. د زیاته کړې چې په دې اړه له راپورونو سره سره چې یو شمېر خوشی شوي بندیان د جګړې ډګر ته بیرته ګرځېدلی او وژل شوي هم دي، بندیان مو خوشي کړي او دا زموږ ښه نیت ښکارندوی ده. خالد وایي چې موږ له نړیوالو سره هوکړه لرو چې له مخې به یې همکاري دوام کوي او که کله هم بهرنیان له افغانستان نه وځي موږ نشو کولی خپل کور طالبانو ته پرېږدو. دا په داسې حال ده چې تازه د افغانستان پارلمان ویلي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې ناامنۍ ډېرې شوي دي او له افغانستان نه د امریکا د نه دفاع له امله چمتو دي چې له دغه هیواد سره شته امنیتي تړون لغوه اعلان کړي. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوزی په دې اړه دیوی ته وویل
چې چیرې امریکا دې تړون ته ژمنه ونه وسی افغانستان حکومت په دې ځان لپاره بدیل لارې پیدا کوي او دا تړون به امریکا سره لغوه کیږي.
که څه هم اوس پرلمان د اوړي رخصتیو په حالت کې دی خو د اداري هیئت پلاوی وایي چې له دغو رخصتیو وروسته به په امنیتي تړون له سره غور کیږي او په اړه به یې پریکړه کیږي. له امریکا سره د افغان دولت په دغه تړون کې راغلي چې دواړه لوري به د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي ازادۍ پر وړاندې د هر بهرني هیواد وسلوال ګواښ پر ضد کلکه مقابله کوي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
تاسو د ډیوه خبري خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د ټولو یونین کونسلو سیکرټریانو ته یو خط لیکلی دی چې خپلو علاقو کې د مړینو تفصیلات د چیف سیکرټری دفتر ته ولیږي او په هغې کې دا معلومات هم وي چې د مرګ علت څه و. دغه شان امر د صوبې ال ایچ ډبلیو او ال ایچ ویز ته هم شوی دی. د دې مقصد د کرونا د رنزورانو او د مرګونو صحیح شمیرې معلومول دي، ځکه چې په واضحه خو داسې ښکاري چې د کرونا رنزورانو کې کمی راغلی دی، خو حکومت یره لري چې عام خلک د کرونا په حقله د منفي تبلیغاتو په وجه خپل مریضان هسپتالونو ته نه راولي. یو لیډی هیلت ورکر میرمن سایرا ابیبی دیوتا د دې خبر تصدیق وکړو او وایي د دې په علاقه کې اکثره خلک د خپلو مریضانو علاج په کور کې کوي. بل اړخته د ازوانو ډاکټرانو د اتحادیې صدر ډاکټر رضوان کندی وای حکومت د منفي تبلیغاتو مخاونه نیولې نو ځکه خلک د کرونا رنزوران نه ریپورت کوي او وای شمیرو کې د کمی بل علت دا هم دی چې حکومت په ټیسټونو کې 50% کمی کړی دی. تفصیلی ریپورت پې د ډیوا خبریال مدثر شاه راکړي.
د چار صدی ضلع یو لیډی هیلت ورکر میرمن سایر بی بی ډیوا ته د حکومت لاړخه د دې امر پخلی کوي او وایي زموږ د علاقې زیاتره خلک د کرونا په حق له د منفی تبلیغاتو له امله د خپل رنزورانو درملنه کور کې کوي.
لکه بلکې به چا پیر ټول کوم چې عوام دې ډیر زیات یاري دې دې زړه کې یار خور شوی او جر دې او پی ټیز وغیرہ بندو شي یار که یو کس بیمارم شي نو سپور کې اچو دې کور کې ولې علاج په علاج ولې کور کې کورانه یا د کړي ډاکټر لا بوتلې یا نه بوتلې او ډاکټر ته نه بوزي په جر دې چې اسنه چې کرونا کې ورواچی مر حالان چې کړه کرونا دی او کنه
زیاتای وړاندې به هم مونږ کور په کور ګرځېدو چې خلکو کې د کرونا په حق له پوها بیدار کو او اوس چې داسې کمی پیخې مخې ته راځي نو خپل سپروایزر ته به راپور کوو. بل پلو ته د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې صدر ډاکټر رضوان کونډي وای ځینې ناپوه تنانو په ټولنیزو رسنو منفي تبلیغات کول او تر دې پورې وویل شول چې ډاکټران روغتونونو کې د کرونا مریضانو ته د رستن وهی او مونږ حکومت ته بیا بیا ویل چې د داسې تبلیغاتو مخه ونیسي خو د بد مرغه حکومت په دې اړه کم ګامونه په وخت پورته نکړل.
څنګه چې زموږ سیو سوسایټي او عام خلکو سره تعامل کوي او خبرې هم کوي دا خبره ډېره ټول ټیک ټاک ښه هسپتالونو ته نه راځي او که ټیسټ چې یو نو راوي چې سپیسیفک سیمپټمز وي نو هغه بالکل د کورونا سیمپټمز وي او چې کله هغه ایکسرې پاس کړل شي یا د هغه حالات شي پته ولګي ریزن دا دی چې خلک هسپتالونو ته راتلو ته تیار نه دي. یو دا خبره شته چې ډېر شان تو په ګڼه دي هغه له وجنه دا ریشو هم کم شوی دی او خلک هسپتالونو ته هم ناراضي. دویمه خبره دا دی چې حکومت د ټیسټ کیپاسټي هم کم کړی دی، مطلب کوم مخکې به 10000 ټیسټ کېدل هغه تقریبا هاف تر هغه 50% هغه کم شوی دی.
کارپوهان وایي دا صورتحال یوازې خیبر پښتونخوا کې نه بلکې د هیواد نور صوبو کې هم دی او د کرونا د مخنیوي مرکزی ادارې د ټولو صوبو چیف سیکریټریانو ته هدایت جاری کړی دي چې د خپلو علاقو ادیرو کې د هر مړي د خخولو په وخت یقیني کې چې د مرګ علت سو او راپور د مرکزی ادارې یا ان سی او سی ته ولېږي تر څو د کرونا د مریضانو او مرګونو کره شمېرې مخې ته راشي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دیوا خبری خبرونه ده. د امریکا د جان هاپکینز یونیورسيټي د شمیرو تر مخه امریکا کې په نړۍ کې وسوم د کرونا وایرس د لاسه تر ټولو زیات، یعنی 1,02,000 زیات خلک مړ شوي دي. بلخوا په امریکا کې پرون د شروع یا د چهارشنبه په ورځ په دویم ځل باندې په یو ورځ کې تر ټولو زیات یعنی 1,000 مرګونه ریپورت شوي دي. د امریکا په کالیفورنیا ریاست کې د نیویارک ښار نه هم زیات د کرونا وایرس تصدیق شوی کیسونه ریپورت شوی دي. د دې نه علاوه د استرالیا په دویم لوی ښار میلبن کې د زیارت د ورځې نه په سرکاري توګه باندې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره خلکو ته د فیس ماسک اچولو هدایت شوی دي. په نړۍ او په امریکا کې د کرونا وایرس تازه حال شعیب زاده راکړي.
په امریکا کې پر لپسې په دویم ورځ هم د کرونا وایرس تلاسه د یو زر نه زیاتو کسانو ژوند د لاسه ورکړی او د امریکا کالیفورنیا ایالت د کرونا زیاتو ناروغانو په اساس د نیویارک نه وړاندې شوی دی. په کالیفورنیا کې تیر ورځ د کرونا وایرس د اغیزمنو شو 12,190 کیسونه رپورټ شوي دي چې په یوه ورځ کې تر ټولو لوی شمیره یا ریکارډ دی. په کالیفورنیا کې د کورونا وایرس د اغیزمنو شو خلکو شمیره 4,02,000 نه ورخته ده چې په نیویارک ښار کې د شمیره 4,01,000 ده. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ بیا تیر ورځ اعلان کړی چې امریکایي حکومت په هیواد کې د نرسنګ هومز یا د بوډاګانو د ساتنې مرکزونو د سامانونو او تربیې لپاره اضافي 15 بلیون ډالر امداد ورکړي. دغه نرسنګ هومز کې زیاتره دا وخت د کورونا وبا مرکزونه دي. د امریکا وفاقي حکومت اندازو تر مخه په دغه مرکزونو کې اوسیدونکو کسانو کې د کورونا وایرس د مرګونو سرسری اندازه 20,000 ده. دغه مرکزونو یا نرسنګ هومز ته د دې کال په شروع کې هم د 15 بلیون ډالرو امداد اعلان کړی شوی و چې بیا د کانګرس لخوا منظور شوی هم و. د 15 بلیون ډالرو نوې امدادي پیکج به په دغه مرکزونو کې کارکونکو د ټیسټونو زیاتولو او دغه لټات کارکونکو ته اضافي تربیه او سامانونو ورکول شامل دي. تیر ورځ نو وخته په سنت کې د ریپبلیکنز ګونګړو او وایټ هاوس ویلي د کورونا وبا ریلیف پیکج یا امداد پاړه یې لوزنامې ته رسیدلی چې تر مخه به یو ټریلیون ډالر امداد ورکړل کیږي. امکان دې په دغه اړه نن قانون سازي هم وشي. د دین وړاندې د امریکا حکومت اعلان کړو چې د امریکا د دوايانو جوړولو کمپنۍ فایزر او د جرمني بایو ان ټیک کمپنۍ تبا یو اشاریه 15 بلیون ډالر امداد ورکړي چې د کورونا وایرس 100 ملیون ویکسین تیار کړي. کچره دا معلوم شي چې دغه ویکسین ګټور دي. د اعلان د امریکایي صدر ډونالد ټرمپ ته هغه ګام برخه ده چې نوموړي ویلي د کورونا وایرس ویکسین په تیزی سره جوړ کړي او د جنوري پورې 300 ملیون ویکسین منزور شي. د امریکا جان هاپکنز پونتون د تازه شمیرو تر مخه امریکا هم هغه شان په ګردنړۍ کې د کورونا وایرس زیات مرګونه لري چې شمیره د 1,200,300 نه زیاته ده. دغه شمیره د برازیل د 1,300,400 واتیانا ډیر لوړ ده چې په نړۍ کې دویم زیات اغیزمن هیواد دی. همدغه شان په دنیا کې د کورونا 15 ملیون یا 1.5 کروڑ ناروغانو کې 3.5 ملیون یا 15 لک یوازې په امریکا کې دي. هم نن د زیارت په ورځ د آسټرالیا په دویم لوی ښار میلبرن کې ماسکونه په مخ کول لازم وګرځول شول. میلبرن ښار په آسټرالیا کې د کورونا وایرس زیاتېدونکو پیښو مرکز ګرځېدلی دی. د ماسک لازمي کول په میلبرن کې نوې حکومتي امر دی چې د 15 ملیون آبادۍ دغه ښار کې د کورونا وبا د خورېدو مخنیوي په خاطر لګول شوی. په میلبرن ښار کې د 200 کلونو زیات عمر کمتن به د ماسک ولیدل شو نو هغه به 1,300 ډالر جرمانه کیږي. او کچا خپلو کارکونکو ته وویل چې ماسکونه دې نه په مخ کوي نو هغه به د 1,000 ډالر نه زیات جرمانه کیږي. د وکټوریا ریاست مشر ډیوډ انډریو ویلی د ماسکونو په مخ کولو دغه امر یې د کورونا زیاتېدونکو پیښو او د زنو هغه کسانو د لاسه کړي چا کې چې کورونا وایرس معلوم شوی خو هغوی ځان د نورو خلکو نه دی جدا کړي. ښاغلی انډریو نن خبریالانو ته ویلي دوی بهر سوداګانو له وتلي کارونو له تللي او دوی خپل عادي ژوند کوي. د استرالیا په وکټوریا ریاست کې 13 ورځ 1,470 نوي کیسونه ریپورت شوي چې په یو ورځ کې تر ټولو زیات شمیره ده. دغلته د شپږو اونیو لپاره لګول شوی لاکډاون یا ټول بند دویمه اونۍ کې داخل شوی دی او په خلکو د کارونو سکولونو او دوایانو او خوراک اخیستو نه علاوه په بهر تک بندیز لګول شوی. د وکټوریا او ګاونډي نیو ساوت ویلز ریاست ترمنځ تک راتک هم بند کړی شوی او یوازې هغه خلک پرې خودل کیږي چې کارونه کوي او یا سبقونه وایي. د استرالیا په وکټوریا ریاست کې د کورونا زیاتېدونکو پیښو سره په دغه هیواد کې د کورونا ناروغانو شمیره 1,300 ته رسېدلې او 1,300 کسان ترې مړه شوي دي.
پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتھارټي یا پی ټی ای لخوا ټیک ټاک ته د غیر اخلاقی موادو د مخنیولو په لړۍ کې جاری شوی خبرداري په جواب کې د ټیک ټاک بیان ویلی دی چې د کمپنی په ډونګنی ترجیحاتو کې دا شامل دي چې دا اپلیکیشن د ښه او مثبت ماحول لپاره په کار کړی شي، او کوم مواد چې د کمپنۍ لخوا وضع شوي اصولونو پر ضد وي نو د هغو معلومولو، هغه لری کولو او د اپلوډ کوونکو اکاونټونو بندولو لپاره د جدید ټیکنالوژي یو ترکیب جوړ کړی دی. ټیک ټاک د چین لخوا جوړ شوی هغه اپلیکیشن دی چې په موجوده کې په نړۍ کې په میلیونونو خلک استعمالوي او زیاتره پرې د ټوکو ټکالو یا د خنداګانو ویډیوګانې خپرېږي. تفصیلی رپورٹ پی دلیوه خبریال عبدالرزاق راکئی.
په اسلام آباد کې میشت د سوشل میډیا د لارې کاروبار کوونکو او د ټولنیزو رسنو فعال سلمان سید د ټیک ټاک لخوا شوی اقداماتو ستاینه کوي. خو نوموړی وایي چې دا نه د معلومه چې د کمپنۍ لخوا د یو ماشين په ذریعہ کم ډول مواد لری کولای شي.
دا سيو کولابریشن کول پکار دي چې کم پاکستانی آی پیز نه کریټډ اکاؤنٹس دي ټیک ټاکرز دي هغه باندې فایر والز لک سترونګ کی، پای باندې فلټرز لک سترونګ کی، نو کدا هغه په ویډیوګانو کې دا سې نیوډیټی هون تکي یا هغه په اواز کې خبرو کې دا سې ابیوزیو ورډز دي نه هغه دی ټیک ټاک بلاک کې هغه ویډیو اپلوډ کړو ته نه پری دي. نو منځ والا اختیار کول پکار دي په بین کول کې کم خو کنټینټ کریټرز دي هغه غلارم منديږي.
د زئی مطبوعاتو تر مخه ټیک ټاک په خپل بیان کې ویلي چې تیر کال د ټولې نړۍ نه خوري شوی 2.5% هغه ویډیوز لری کړی شوی د کومو په اړه چې شکایتونه درج کړی شوی وو. په بیان کې دا وشوي چې د کال 2019 د جولای نه تر دسمبر پورې په پاکستان کې د اپلیکیشن استعمالونکو لخوا اپلوډ شوی 23,000 او 122 نامناسب ویډیوز د خورولو مخه نیولې شوی وه. په اسلام آباد کې د بایټس فار آل نومي یو غیر سرکاري اداري پروګرام منیجر هارون بلوچ وایي چې
بیا هم هغه د خپل کمیونټي ګایډلاینز یا اصول مطابق سیزونه بلاک کوي. اوس د پاکستان حکومت دا ویل چې دا کم دي او ټول سیزونه بلاک کړي، نو دې مطلب دی حکومت پاکستان نه غواړي هغه پلیټ فارمز کوم چې ځوانان د ازادۍ سره اظهار کوي. زما په خیال خو حکومت ته پکار دی چې داسې ډول سیزونو زیات نه زیات حوصله افزایی وکړي، نه چې بندیزونه پرې اولګوي.
نو موړي زیاته کړه د سوشل میډیا د لارې یو شمېر خلک د ځان لپاره پیسې ګټي او په ډیجیټل اکانومي کې یې ډېر مهم کردار دی. نو باید چې حکومت په خلکو کې دا پوهه پیدا کړي چې څنګه هغه د ټیک ټاک او نور اپلیکیشنز نه ګټي پورته کولای شي.
د یو څو تنانو د غلط استعمال له وجې د هغه یا معاش ته نقصان نه دی رسول پکار. څوک چې د سوشل میډیا او ټیک ټاک د لارې پیسې ګټي، که تاسو دا اپلیکیشن بند کړئ نو کروڑونو روپو نقصان به وشي او په زرګونو تعداد کې خلک او خاندانونه چې د سوشل میډیا په ګټه باندې خپل ژوند تیروي نو هغوی به بیروزګاره شي. که تاسو ته ښکاري چې غلط استعمال یې کیږي نو ځوانانو ته د دې مثبت استعمال په اړه تربیت ورکړئ.
یاد دی وی د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یا پی ټی ای د ژوندې خبرونو د سوشل میډیا اپلیکیشن بیګو د غیر اخلاقی موادو خپرولو په تور بند کړي او ټیک ټاک ته یې 13 ورځې حتمی نوټس جاری کړي وو چې کپنی دی د سوشل میډیا په دغه اپلیکیشن غیر اخلاقی موادو خوریدو مخنیولو لپاره جامع تګلارې وضع کړي. کارپوهان وایي دا لوم به زل نه دی چې پاکستان کې د انټرنیټ د بیلابیلو اپلیکیشنو بندولو غوښتنه شوی، بلکې دې نه مخکې هم د مذهب د سپکاوي د موادو په سر په کال 2008 کې د پاکستان مرکزی حکومت یوټیوب د ډیر وخت لپاره بند کړي وو. په پاکستان کې د بشري او د خبريالانو د حقوقو تنظیمونه دا تور لګوي چې دلته روز تر روزه د اظهار په ازادۍ او د هغې د لارو چارو په بندولو کار کوي. عبدالرزاق، وی ویډیو، پېښور.
خبری خبرونه ته د واشنگتن ډي سي نه غوږی. د خیبر پختونخوا لکی مروت ضلع په دې تاریخي نوم پیژندل کیږي چې د سیمې خلک لکی هم ورته وای، خو د دې سیمې یو صوبایي وزیر وسغواړي چې د دې سیمې نوم په محمدیا مروت کې بدل کړی شي. هغه وای لکی د یو هندو نوم وو ځکه یې بدلول غواړي او وای چې د موضوع به حکومتي کابینې ته هم وړاندې کړي، خو بیا د سیمې پوهان، سیاستدانان او وکیلان د دې مخالفت کوي او وایي چې د خپل سیمې د تاریخي نوم د بدلیدو په خلاف په عدالت ته هم ځي او احتجاجونه به هم کوي. په دې اړه نور تفصیل د بارکوال میاخیل په دې ریپورت کې.
د پښتونخوا په اسمبلی کې د لکی مروت ضلع استازي او د خیر شګړې صوبایي وزیر هاشم انعام الله خان له وزیر اعلی محمود خان په یو درخواست کې غوښتي چې د لکی مروت ضلع نوم په محمدیه مروت واړوي، خو د سیمې ډیری اوسیدونکو ورسره مخالف دي. ښاغلی هاشم انعام الله خان دغه درخواست پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه هم خپور کړی او په هغه کې د خپل سیمې د نوم بدلولو سبب دا بیان کړی چې وایي لکی توري د غلامۍ د زمانې د ځکه چې وایي سیک واکمن رنجیت سنگ په 1846 میلادي کال کې د خپل واکمنۍ په مهال د تل دامن سیمه پر دیوان لکمل نومي هندو په 40000 روپۍ په اجاره خرڅ کړه او هغه د دې سیمې پر یو برخه لک مروت نوم کښې شو. هاشم انعام الله خان پر خپل فیسبوک پاڼه د محمدیه مروت نوم لپاره هم کمپاین پیل کړی او د دې نوم په دفاع کې د خلکو اعتراضونو ته هم ویډیوي جوابونه ویلي دي. ښاغلی هاشم په یو ویډیو کې وایي د دې نوم د بدلولو موضوع به د پښتونخوا حکومت کابینې ته هم وړاندې کوي.
سیاسی ماده چیز سوچ نستا ده مائی لگا ده چجوری تاسو ده دوره ماده هر انسان چی چا لڑ سوچی ادا کل کلمه وی چی لا الہ الا اللہ و محمد و رسول اللہ ابدا ابرمانی چی لکی نام نام محمدی نام شده مروت خود و سرکو چی ده مروت خود زمانه مروت خود تاریخ ده نیلو خو خبر نستا ده خو چی چا لڑ زین کار که یا بدا وی چی لکی مروت بجی محمدی مروت
د لکی مروت اوسیدونکو نومیالی لیکوال څېړونکی او په پېښور کې د باچا خان څېړنیز مرکز اعزازي مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي د لکی نوم د سکانو تر واکمنۍ ډیر زوړ دی. وایي که دا نوم بدل سي دا به د دې سیمې لپاره تاریخي تاوان وي. ډاکټر فضل رحیم مروت وی او ډیو ته وویل داسې ښکاري چې د لکی مروت نوم د کومې دسیسې له مخې اړول کېږي او تر شا یې سیاسي مقصدونه دي او د مذهب په نامه خپل پلویان زیاتول دي.
دا مذهبی دلیل ذکر اوڑی وای چې را خلق مذهبی طبیعت ای به دغه شی به من غوړو با خلق دا حکومت پر اثر او بنی شاید او دی په وجب به من ته خلق په مستقبل کې وټونه راترا کی یو خدغه کې دل شي اوس چې د کمد دلیل ور رقم درخواست ور کړ ته په دروغ باندې مبنی دا لکه چې کم دی لکه نو مو زوړ دی هغه کبایت د هندو نومي کاغذ مثال د لکه په معنی باندې د مطلب د کمی کافلی چې مثال مخک لکه مروت لغزنی نه راغلی دی د غزنی نه دامان تا غتا غیلا کوتراله کومل تراله کومل تری فاتا به بتان کې ټان کې به مشته شو لکه څنګه خلک زیرا زی اوس څنګه کوچیان زیرا زی لا د نور قبيله کوچیان ول څنګه تری راتله دا مروت ل راتله
که څه هم هاشم انعام الله خان وای د لکه مروت د نوم اړولو مقصد سیاسي نه دی او دا وکوي چې د سیمې سلف صد خلک د نوې نوم محمدیه مروت ملاتړ کوي، خو د دې سیمې اوسیدونکو سیاسي فعال او وکیل فهم مروت دا داور دوي او وای د سیمې 90% خلک د سیمې د تاریخ نوم د بدلولو مخالف دي. فهم مروت وی ویډیو ته وویل
سوشل میډیا پول راغلی هغه کې 97% خلک چې د خلاف دي ځکه چې اوس مروت ډیر زیات ایجوکیټډ دي او په دې خبرو باندې چې دې نشي غولولې چې به دا سدا د چې د منیسټر د داسېم کال تل د ټک کار چې هیڅونو کو بنیادی د ژوند ضرورت نشته دي او دومره ایشو نه علاوه ډیر ازي په دې باندې چې خپل پولیټیکل سکورینګ کوي
دا چلیږي. هاشم انعام الله خان وایي ځینو خلکو ور باندې اعتراض کړی چې محمدیه مروت نوم له مذهبي پلوه سم نه دی او دا د محمد پیغمبر سپکاوی دی، خو د ده په وینا چې دا د پیغمبر د امتیانو او پیروکارانو په معنا دی. د صوبایي وزیر هاشم انعام الله خان ورور فیصل انعام الله خان بیا ورځې وړاندې په پېښور کې وی خبري غونډې ته وویل د پېښور د نمک منډۍ د دارالقرات دارالافتاء دیني عالمانو ته یې دا نوم وړاندې کړ. وایي هغوی ورته فتوا ورکړې چې محمدیه مروت نوم سم دی او هیڅ مذهبي ستونزه پکې نسته. وکیل او سیاسي فعال فهم مروت وایي که د سیمې د نوم اړولو هڅه یې وسوه نو دوی به نه یوازې د دې خلاف عدالت ته ځي بلکې احتجاجونه به هم کوي.
هشام انعام الله خو چونکې د لکی مروت درې پروینشل کانسټیچوئنسي دي نو دی هلته نه چې دی یو الیکټډ ایم پی ای دی د سره دا اختیار نشته چې د ټولې ضلع نامه بدله کړي یا په دې اکلا دې سرحلې ضلع کې سیاسي نو اول خو په کار نه ده ځکه چې دا یو تاریخي نوم دی نو دا بنیاد بالکل غلط دی چې دا یا هندو په نامه یا څه شی بل زدا مجید د پلازې دي د چرې جایدادونه دي په هغه باندې د چرې دي چاته محمدي نوم کېږي او موږ به هیڅ کله دې لپاره نه دو د خلاف موږ هر فورم ته ځو سخت عوامي احتجاج به موږ کېږي.
لیکوال او د ژبې ماهر ایاز مندوخیل چې په لکه مروت کې ډیپټ کمشنر هم پاته سوی دا خبر ردوی چې ګواکې لکی د هندو نومو هغه وایي څنګه چې عام خلک دا لکی تلفظوي دې ته ورته د پښتنو د سیمو نور هم ډیر نومونه شته چې په پایل یا پای کې لکی یا لکای راځي.
لکی مروت نوم دې
ډیر پخوانی دی په سلو کلو دا استعمال شوی دی دا یو سوچه پښتو لفظ دی د دې مطلب دا دی اخر د دې مطلب دا دی کناره یا په انګلیش کې اینډرو ته وی یا ایکستریمیټی یعنی کله د یو غره دی علاقے اخیری څنډه اخیری کناره وی هغه ته لکې ویل کېږي او دا نوم په پښتو کې په نورو علاقو کې هم ستاسو لکه سور لکای شین لکای د غرونو د پاره دی علاقو د پاره دا نوم استعمال شوی دی دا غیر ثبوت دا دی چې خوشحال بابا څلور سو کاله مخکې دا شعر استعمال کړی دی خوشحال بابا وی ځای می ملک پور دی چې سرای بولی وګړي کام ولس می پروت دی تر لکۍ په غره په سما دا خوشحال بابا استعمال کړی څلور سو کاله مخکې دی مطلب دا نه دی چې خوشحال بابا دا نوم پریښی دی دا تر دغه لمخه په سلګونو کلو د دې علاقې دا نوم دی چونکه اولین چې موږ ته معلوم دی یاد کړی خوشحال بابا څلور سو کاله مخکې دی
همدارنګه د خوشحال خان خټک لمسی افضل خان خټک هم په خپل تاریخ مورسا کې د مروت وسیمه لکۍ یاد کړي او دا تاریخ هم په 1903 میلادي کال کې بشپړ شوی دی تر هغه وروسته په 1908 میلادي کال کې سید غلام احمد هم په همدې بڼه په خپل کتاب کې ذکر کړی چې د دواړو یادونه انګریز چېړونکو او مورخ میجر راورټي په خپل کتاب نوټس اف افغانستان اند پارت اف بلوچستان کې ذکر کړی دی وی او ای ډیوا هڅه وکړه چې په دې اړه د پښتونخوا د صوبایي حکومت نظر هم واخلي او په دې اړه مو د وزیر اعلی محمود خان د اطلاعاتو له سلاکار کامران بنګش سره په واتس اپ رابطه وکړه خو هغه جواب ونه وایه او بریالي نه سوچ د لکمروت د نوم بدلولو په اړه د حکومت دریځ هم معلوم کړو بارکوال میاخیل وایس